ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې ماښام شپږ بجې شوې. په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو د ازادي راډیو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وباورئ چې چارواکي وایي په میدان وردګو کې د ملي امنیت پر قطعې د وړمې ورځې د خونړۍ حملې اصلي طرحې وژلی دی. په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په اړه مو نور حال درکو. افغان ولسمشر او دغه راز اجرایه رئیس په دې غونډو کې د ګډون لپاره سویس ته تللی دی. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چکی. په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر قطعې د تیر ورځې د برید طرح ووژل سو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریو نور ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان کړې، او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځي الوتکې لیدلې ده. د خبرونو تفصیل. په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر قطعې د تیر ورځې د برید طرح ووژل سو. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبرې سوي اعلامیه کې راغلی چې تیر شپه امنیتي ځواکونو په میدان ښار کې د قمندان نومان ځای تثبیت او هوایي برید ورباندې وکړ. اعلامیه زیاتوي له قمندان نومان سره اووه تنه نور وسلوال مخالفین هم وژل سوي دي. د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت ځواکونو پر یوه مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا ډلهییز برید وسو چې شپږ دېرش تنه امنیتي ځواکونه پکې ووژل سول. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هغه پیښه کې اته پنځوس نور ټپیان سوي دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت ومانه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان کړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې پنچیر، کاپیسا او سرپل هغه ولایتونه وو چې تېره ورځ د شکایتونو کمیسیون دوی ته لیست سپارلی او دوی له تخنیکي ارزونې وروسته نن وروستۍ پایلې اعلان کړې. ښاغلی سادات وایي چې یوازې د سرپل په وروستیو پایلو کې تغییر راغلی او د دوو نورو یادو سو ولایتونو لومړنی لیست د اعتبار وړ دی. د یادولو ده چې له دې وړاندې هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نهو نورو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې وې. ښاغلی سادات وایي چې ډېر ژر به د پاتې نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي. واشنگتن تایید کړه چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو لاستازو سره کتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر د وی برخې په توګه د جنوري پر 28مه په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره خبرې وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نشو د لپشت نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوی خبرو نن چهارشنبه دوام وکړ. دغه سرچینې وویل چې د دې پړاو خبرو وروسته به دوی د مذاکراتو نتایج اعلان سي. تر اوسه دواړو لورو د تیرو دوو ورځو د خبرو جزئیات نه دی ورکړي. افغان حکومت تر اوسه په دوحه کې د وروستیو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته ولاړ. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به سبا ته په سیمه کې د افغانستان پر اقتصادي رول خبرې وکړي. د وی ولسمشر به په یو بحث کې د سیمې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان پر رول او د غرض پر هغو پرمختګونو چې په همدې برخه کې په افغانستان کې رامنځته شوي دي خبرې وکړي. ولسمشر به همداراز په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم وکړي. د سویس په داووس ښار کې د نړۍ تر 2500 ډیر مشران، سوداګر، د نړیوالو موسسو مدني ټولنو او د رسنیو استازي راټول سوي دي. د غونډه پرون رسمن پیل شو او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس در دې مخکې سویس ته تللی و او پرون یې د دې غونډې ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم یوې ناستې کې ګډون وکړ. زموږ خلاص د راډیو اوري. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځي الوتکه رالوېدلې ده. د پاکستان هوایي ځواک په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا پېښه نن داسې مهال وسوه چې اف و پی جی ډول الوتکه په روزنیز ماموریت بوخته وه. د اعلامیې له مخې پیلوټ په دې پېښه کې وژل سوی دی. د پاکستان د هوایي ځواکونو په اعلامیه کې د دې الوتکې د سقوط سیمه د بلوچستان ایالت مستوم ته نږدې ښودل سوی، خو د پېښې د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. د دې پېښې د پلټنې لپاره یو پلاوی ټاکل سوی دی. بلغاریا په پام کې لري په دغه هیواد کې د پانګونې په بدل کې د تابعیت ورکول ختم کړي. د بلغاریا د عدلیې وزارت تېره ورځ وویل چې دغه سیستم ونه توانید د هیواد ته د پام وړ اقتصادي ګټه ورسوي. بلغاریا، قبرس او مالټا له هغو اروپایي هیوادونو دي چې اوسمهال د بهرنیو پانګوالو لخوا د پانګ اچونې په بدل کې هغوی ته پاسپورټ ورکوي. د اروپایي اتحادیې شل هیوادونو چې دغه درې هیوادونه هم پکې شامل دي، دغه ورځ په خپلو هیوادونو کې د اوسېدو جواز پلوري. په بلغاریا کې یو بهرنی کولای سي د څه باندې 15,000 ډالر په ارزښت پانګونې په بدل کې د دې هیواد پاسپورټ ترلاسه کړي. تر دې یوه ورځ دمخه اروپایي اتحادیه اعلان وکړ چې دا کار کولای سي جنایي ډلو ته لار پرانیزي چې دغه اتحادیې ته ننوځي. او کرملن تایید کړ چې د روسیې ولسمشر په پام کې لري قرغزستان ته سفر وکړي، خو تر اوسه د دې سفر دقیقه نیټه نه ده ښودلې. د کرملن وین دیمیتری پیسکوف نن ویل چې بشکیک ته سفر د ولسمشر په اجنډا کې سته. وایي د سفر د ډیپلوماتیکو چینلونو لخوا تنظیم سوی دی. تر دې وړاندې د قرغزستان د ولسمشر سورونبای جینبیکوف د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار ویلي و چې جینبیکوف ولسمشر پوتین ته د ورتګ بلنه ورکړې او ښایي ولسمشر پوتین د مارچ په وروستیو کې بشکیک ته ولاړ سي. دا خبرونه پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې چارواکي وایي په میدان وردګو کې د ملي امنیت پر قطعې د وروستۍ خونړۍ حملې اصلي طراح وژلی دی. افغان ولسمشر اشرف غني د داوس په نړیواله اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته ولاړ. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي راتلونکي شنبې د 4 میلیارد افغانیو شاوخوا 4 میلیارد افغانیو په اندازه د پوروړو فهرست لوی څارنوالۍ ته سپاري. په دغه لیست کې څوک دي؟
په دې کې لوړپورې چارواکي شته، په دې کې پارلمان وکیلان شته، په دې کې جهادي قمندانان شته.
په افغانستان کې د سره صلیب کمیټه وایي د جنگ جګړو له امله په دې وروستیو کې د هغو معلولینو شمیر چې د دوی اورتوپیډي مرکزونو ته ورځي زیات شوی دی. د اورزګان اوسیدونکو بیا پر طالبانو غږ کوي چې کور په کور د پولو واکسین ته اجازه ورکړي.
طالبانو ته زه دا وایم چې ورور علاقې دا کار پرېږدي، دا پایده نه کوي، دا زموږ ستۍ ګټه ده چې کوچنیان واکسین شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه د راپورونو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په امراسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ملي امنیت ریاست او د غرض میدان وردګ ولایتي اداره وایي چې تیر شپه په یو هوایي حمله کې د طالبانو هغه قومندان وژل شوې دی چې د دوشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ملي امنیت ریاست په قتی د حمله پلان جوړ کړی و. په دغه حمله کې چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت منلی دی، ملي امنیت ریاست په یوې خبرې کړي خبر پانه کې د 16 کسانو د وژل کېدو او دغه راز 50 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده، خو یو شمېر لویدیځو اژانسونو د وژل شوو او ټپیانو شمېر له دې ډېر لوړ ښودلی دی. نور تفصیل د اسمت څاروان په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځواکونو د طالبانو یو مهم قمندان چې د میدان شهر د رواني اونۍ د خونړۍ حملې پلان جوړ کړی و وژلی دی. د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو دا قمندان چې نومان نومیده د تېرې شپې یعنی د سې شنبې په شپه په هوایي برید کې وژل شوی او د میدان شهر د حملې د نورو طرحانو د موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست په وینا نومان په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر قطعې د دوشنبې د د حملې اصلي طرحو په دې برید کې شپږ دیرش تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. ځینو چارواکو د وژل شویو شمیر تر دې زیات ښودلی دی. د ملي امنیت د ریاست په خبر پاڼه کې راغلي نومان له 8 تنو نورو سره وروسته له دې ووژل شو چې د ملي امنیت د ریاست عملیاتي ځواک د نوموړي پټنځای وموند. دا اداره وایي چې د دې تروریستي ډلې نور غړي به هم تعقیب کړي او وبه وشتي. طالبانو بیا د خپل قمندان وشل کېدل رد کړی دي. لبلې خو د میدان وردګ د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهری رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې 4 تنه وژل شوي دي. د طاهری په وینا وژل شوي کسان ګمان کېږي چې ښکاریان دي. د همداراز ویلي چې د ملي امنیت د ځواکونو په یوه بله حمله کې 15 تنه ملکیان وژل شوي دي. د طاهری په وینا ټول وشل شوی کسان د یوې کورنۍ خړې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د طاهری منظور هغه کسان دي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د میدان شار د قطعې د دوشنبه د ورځې د حملې مسؤولان ول او کدا نور کسان دي. طالبانو د دې حملې په اړه ادعا کړې ده چې په میدان شار کې د ملي امنیت د ځواکونو پر قطعې په برید کې 150 تنه وژلي دي. د طالبانو له لوري په میدان شار کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د دې ډلې استازو په قطر کې د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي.
و امر د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د میدان وردګ ولایتي اداره وایي تیر شپه په یو هوایي حمله کې طالبانو هغه قومندان وژل شوی چې د دوشنبه په ورځ په دې ولایت کې ملي امنیت د ریاست پر قطعې د حملې پلان جوړ کړی و. دغه حمله لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل داسې مهال شوی و چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو استازو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرو ته ناست و. د دوشنبه له ورځې دا خبرې پیل شوې، نن هم دوام کوي خو تر اوسه پوری نتیجه نه ده له رسنیو سره البته نه ده شریکه شوی او نه هم تر اوسه دواړو لورو په دې اړه څه ویلي واضح تایید کړي ده چې خبرې نن هم په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ روان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم نن وویل چې د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې واړو خونو طالبانو امریکا او د افغانستان په حکومت پورې تړلی دی. د دوو لورو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې چې له تیر کال راهیسې پیل شوې وې څلورم دورې هم لکه څنګه چې مخکې مو وویل دوه ورځې مخکې په قطر کې پیل شوی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانو خبرو ته دوی هیله مندې لدی. مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد غږ کړی و چې نور د سیمې ته د سفرونو لړۍ نه اوږدوي او پر دې د تمرکز وکړي چې وسله وال طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اورېدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ. د افغانستان ولسمشر د سویس داووس ته لاړ. اشرف غنی به سبا د داووس د اقتصادي غونډې په درېمه ورځ د افغانستان د اقتصاد په اړه په بحث کې ګډون وکړي. دی به په دې بحث کې د افغانستان پر اقتصادي ودې او له یو بل سره د سیمې د هیوادونو په وصلولو کې د افغانستان پر رول خبرې وکړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله له مخکې داووس ته رسېدلی دی. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
ولسمشر غنی نن چهارشنبه سویس ته روان شو چې د داووس په نړیواله اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. دی به د دې غونډې چې د سه شنبې په ورځ پیل شوه په درېمه ورځ د افغانستان پر اقتصادي وده او راتلونکي وینا وکړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویندوی شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر به د اقتصادي ودې او د سیمې په وصلولو کې د هغه د مهم رول په اړه خبرې وکړي. د هغو مهمو ظرفیتونو په اړه به هم وشکیږي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې رامنځته شوي دي. ولسمشر به په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند وویل ښاغلی غنی به په هغه ماښامنۍ مېلمستیا کې هم برخه واخلي چې د نړۍ د مشرانو لپاره د نړیوال اقتصادي غونډې له لوري ترتیب کیږي. د افغانستان ولسمشر به د داووس اقتصادي غونډې ته د پنجشنبې په ورځ وینا وکړي. سویس ته د ولسمشر غنی تر روانېدو یوه ورځ وړاندې اجرایي رئیس عبدالله داووس ته ورسېد او د داووس د اصلي اقتصادي غونډې په څنډه کې د سولې او پخلاینې په اړه په یوه ناسته کې ګډون وکړ. ښاغلی عبدالله په دې غونډه کې بېلې دي چې روسیا او ایران په مستقیم ډول د طالبانو پر ملاتړ تورن کړي وویل د طالبانو پیاوړتیا د روسیې، ایران او د منځنۍ اسیا د هیوادونو په تاوان ده. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو رئیس او د ایکو د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو رئیس آزرخ شافیزی وویل دا غونډه ډیر اهمیت لري او کېدای شي چې د هیوادونو مشران د خپلو ستونزو د حل کولو لپاره لا ډیرو هلو ځلو ته وهڅوي. حافظی له ازادي رادیو سره په خبرو کې هم دراز وویل د ملي یووالي د حکومت له مشان غوړي هغه ارقام چې د اقتصادي ودې په اړه په نړیواله اقتصادي غونډې کې وړاندې کیږي په پام کې ونیسي. ټاکل شوی ده چې د سویس د افوس نړیواله کالنۍ اقتصادي غونډه د نړۍ د حکومتونو او مؤسسو د 2015 استازو په ګډون د جمعې تر ورځې دوام وکړي.
و موردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د اوس په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته روان شوی دی. دغه راز د مهم واورید چې په د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر آزر اخشافزی چې د کل اقتصادي سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر هم دی او د سویس دغه پسیویس که دغه اقتصادی غونده د افغانستان لپاره مهمه ګڼي. ښاغلی حافظی نن ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې دا غونډه کولی شي چې د حکومت مشران خپلو نیمګړتیاو او ستونزو ته متوجه کړي. نور حال د کابل د ازادي راډیو د خبریال نجا صفی په رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس د ملي وحدت حکومت لمشرانو غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره د سویس له ناستې مؤثره ګټه واخلي. ازرخش حافظی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه کولی شي چې د حکومت مشران خپل نیمګړتیاو او ستونزو ته متوجه کړي.
دوی په دغه نړیوالو غونډو کې د خپلو کړنو نتایج ګوري چې څومره کارونه یې ترسره کړي او څومره یې له فساد سره مبارزه کړې ده. دا لیوی نړیوالې مرجې له لوري د څېړنو نتایج ورته وړاندې کیږي او له همدې وجې ډېره مهمه ده چې څومره بېوزلي او بیکاري ده ټول په دې ناسته کې کتل کیږي او له اقتصادي اړخه هم ارزیابي کیږي.
ښاغلی حافظی همدارنګه وویل د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران باید په دغه غونډه کې د اقتصادي پراختیا د بیکاري د لمنځه وړلو او بېوزلۍ د کمولو لپاره نړیوالو ته معلومات ورکړي سو نړیواله ټولنه له خپلو مرستو ډاډه شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی د چهارشنبه په سهار د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي ولسمشر غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان په محوریت په یو اقتصادي بحث کې هم ګډون وکړي او د سیمې په نخلولو سوداګرۍ او ترانزیت باندې به خبرې وکړي. نوموړي همدارنګه وویل ولسمشر د سویس په غونډه کې له هیوادونو به وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د سویس په نړیواله اقتصادي غونډه کې ګډون کړی. د نړۍ په اقتصادي مجمع کې چې هر کال ترسره کیږي تر ډیره پکې په سیاسي، اقتصادي، د اوبو زیرمو، روغتیا او د هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پراختیا خبرې کیږي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وویل چې په نړیوالو اقتصادي غونډو کې د افغانستان ګډون ډیر اهمیت لري سو افغان چارواکي له ځانګړو اجنډاو سره ګډون وکړي.
سوداګریز موضوعات د کاري فرصتونو برابرول د سوداګرۍ پراختیا لغو مسایل دي چې حکومت باید مشخصه پالیسي ورته ولري څو کاري فرصتونه برابر شي.
سره له دې چې افغان حکومت د اقتصادي پراختیا په اړه خبرې کړي خو ښاغلی جلانی د اقتصادي پراختیا په برخه کې پر حکومت یو شمېر انتقادونه لري. نوموړي وویل د حکومت ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي او په هیواد کې بېوزلي او بېکاري ورځ تر بلې زیاتېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د حکومت دواړه مشران د اوس په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته تللي دي. دا په داسې حال کې چې تر اوسه پورې افغانستان د کورنیو عوایدو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د برښنا شرکت د شاوخوا 3000 پوروړو لست لوی څارنوالۍ ته سپاري. دا خبره د برښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وکړه. ویل د مرکز کابل په ګډون د نورو ولایتونو د پوروړو په وړاندې دا اقدام وروسته له هغې اخیستل کیږي چې پوروړو ته یې په وار وار خبرداری ورکړی خو هغوی خپل پورونه نه ورکوي. برښنا شرکت وایي دغه کسان په دې کسانو کې لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي چې له برښنا شرکت څخه شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ پوروړي دي. نور تفصیل د یوسف خانزادران په راپورټ کې.
برښنا شرکت د خپلو پورونو د خلاصولو لپاره له نورو فشارونو وروسته بالاخره عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي. دغه شرکت دا مهال د شاوخوا 3000 پوروړو نمونه لیست کړي ترڅو د شنبې په ورځ یې لوی څارنوالۍ ته وسپاري. د افغانستان د برښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دوی دا لیست را روانونه لوی څارنوالۍ ته سپاري ترڅو کله دې لارې پوروړي په ګرځولو مجبور شي.
پدې کې لوړپورې چارواکي شته، پدې کې پارلمان وکیلان شته، پدې کې جهادي قمندانان شته، پدې کې محلي قمندانان شته، پدې کې د ولایتو د شورې ولایتي رئیسان او غړي شته، داخله شته.
د دې ترڅنګ ډېری دولتي ادارې هم د برښنا شرکت پوروړي دي، خو برښنا شرکت وایي دولتي ادارې په دغه لیست کې نه دي شامل شوي، ځکه چې د مالیې وزارت ورته د دولتي ادارو د پورونو ورکولو سر خوراولی دی. ښاغلی توحیدی وایي په 3000 دغو خلکو شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ پاتې دي چې دوی یې په خپله خوښه ورکولو ته نه دي حاضر. د معلوماتو له مخې دا اندازه کسان د تیرو 5 کلونو راهیسې د برښنا د بیل پوروړي دي. برښنا شرکت وایي سره له دې چې له دې وړاندې یې د پوروړو لیست رسنیو او خلکو سره هم شریک کړی او ورڅخه برښنا پرې کړی، خو دوی د خپل زور څخه په استفاده لاینونه وصل او د لیس په خپرېدو سترګې سپینې کړې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان لډلی تاج محمد تلاش د لوی څارنوالۍ له لارې فشار ورسته یاغه ګڼي، وایي لوی څارنوالۍ باید په تصفیه کېدو کې جدي اقدام وکړي.
د برښنا شرکت ورستۍ اقدام دا څه فکر کوم چې باید یو کال دوه کال تر 15 کال پخوا باید دا اقدام دی برښنا شرکت کړی وای، مګر متاسفانه هغه زورمندان او چارواکي پخوانی او اوسنی چې د برښنا د شرکت څخه قرضدار دي، دا به هر څه عاجل تصفیه کړي، او کني تصفیه کوي دا به د امنیتي، د دفاعي او همدارنګه د تشفي ارګانونو د څارنوالۍ سره
د ښاغلي تلاش په خبره د افغانستان برښنا تر ډیره وارداتي ده چې په خپل وخت تصفیه ته ډیره اړتیا لري. د نوموړي په وینا د قضایي، عدلي او امنیتي ارګانونو د جدیت او د سیاسي ارادې موجودیت په صورت کې د شاوخوا 4 میلیارد افغانیو پور ترلاسه کول سخت کار نه دی.
د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی دغه راستې رونی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پوروړو لیست سره له دې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپاري، دغه راز ډېر ژر به رسنیو سره هم شریک کړي. د ښاغلي توحیدی په وینا له پوروړو شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ راټول شوي، خو دغه کسان او شرکتونه چې شمېر یې 3000 ته رسیږي تر اوسه شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ د برښنا شرکت پوروړي دي. په افغانستان کې سلسله کمیټه وایي د جنگ جګړو له امله په دې وروستیو کې د هغو معلولینو شمیر چې د دوی اورتوپیدي مرکزونو ته ورزي زیات شوی دی. دغه څرګندونې د دې نړیوالو کمیټې مسؤول نن په کابل کې د اورتوپیدي د مرکزونو د فعالیت د 10 کلن لمانځن غونډه کې وکړې. هغه وویل چې هر کال د دوی اورتوپیدي مرکزونو ته 10000 زیات کسان مراجعه کوي. تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې مسولین وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو له امله د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې استازي کان پیډرو د چهارشنبه په ورځ د همدغې کمیټې د اورتوپیدي مرکزونو د 10 کلن فعالیتونو په منځګونډه کې وویل چې د دوی د فعالیت په 10 کلن موده کې شاوخوا 2000 معلولیت لرونکو کسانو د اورتوپیدي مرکزونو ته مراجعه کړې چې د معلولیت لاملونه یې بیلابیل دي.
تر دې مهاله د افغانستان په ولایتونو کې زموږ اړوند اورتوپیدي او مرکزونو کې 130000 کسان ثبت شوي دي. هر کال 10000 نه تر 12000 کسان دلته ځانونه راجستر کوي. له دغه شمېرې نه بیا 1500 کسان په جګړو او انتحاري پیښو پورې اړه لري.
ښاغلی پیډرو په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړې پر زیاتوالي او د چاودنو او ناامنیو له کبله د ملکي تلفاتو د کچې پر لوړوالي هم اندېښنه وښوده. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما راپور ورکړی و چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو او جګړو له امله 400000 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر اساس بیا په 2013 میلادي کال کې د بمی چاودنو او جنگ جګړو له امله 3019 ملکي کسان ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د کابل دفتر د معلوماتو له مخې چې دوی په تیر یو کال کې تر 2000 مصنوعي غړي، 40000 ویلچرونه او 8000 لکړي جوړي او ملوینو ته ورکړي چې له دوی سره په فزیکی فعالیتونو کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزدین فیروز چې په دې غونډه کې برخه اخیستې و وویل چې د ټول هیواد په کچه د اورتوپیدی 22 مرکزونه شته چې وایي د سره صلیب کمیټې او پاتې نور د روغتیا وزارت او نورو نړیوالو بنسټونو اړوند دي.
وایي په در حدود غوښتم 3
او 5% له 3 تر 5% د افغانستان نفوس معلوم دي چې دا معلومات نه یوازې د جنگ جګړو بلکې د ترافیکي پیښو چې تر 14 نوم زیات تلفات اړوي دي او همدارس د ولادي او ځینو نورو ستونزو له کبله هم رامنځته کیږي.
د عامه روغتیا وزیر اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې له معلولینو سره ناسم او تبعیضي چلند کېږي او ټینګار وکړ چې د دغه نامناسب چلند پر ځای دې د معلولینو سره مرسته او د دوی ملاتړ دې وشي چې په ټولنه کې خپل فعاله ونډه ترسره کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د روغتیا په موضوع کې تم کېږي او روزګان اوسیدونکو پر طالبانو غږ کوي چې کور په کور دی پولیو دی واکسین ته اجازه ورکړي. د روزګان د روغتیا مسؤلین وایي طالبانو اجازه ورکړي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې دغه واکسین په جوماتونو کې پر ماشومانو تطبیق شي، خو اکثره کورنۍ وایي چې کنارینه یا غټان نوي جوماتونو ته دوی ماشومان د واکسین لپاره نشي بیولی. په روزګان کې تیر 2013 میلادي کال د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې د پولیو ضد په دغه فرعي کمپاین کې به چې د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی، د افغانستان د 12 ولایتونو په 109 ولسوالیو کې له 5 میلیونو زیات د 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د هغه ولسوالۍ دي چې تر ډېره د پولیو له خطر سره مخامخ دي. په اروزګان کې دغه کمپاین د راتلونکې دوشنبې په ورځ پیلېږي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
چارواکی وایي تر 3 میاشتو وروسته وسلوال طالبان دې ته چمتو کړي چې په جنوبي حوزه کې د پولیو واکسین ته مسجد په مسجد اجازه ورکړي. دوی وایي که څه هم دغه عمل د روغتیا وزارت له طرز العمل سره په ټکر کې دی، خو بیا هم مسجد په مسجد به د پولیو واکسین وکولی سي چې زیات شمیر ماشومان له دغه نایلاج ناروغۍ څخه وژغوري. په اورزګان ولایت کې د عامه روغتیا ریاست مشر ډاکټر خان اغه مخیل ازادي راډیو ته ویل چې د عامه روغتیا وزارت مشرتابه 2 ورځې مخکې له وسلوالو طالبان سره پر همدې موضوع موافقه ته رسیدلې دي. د وای په اورزګان کې به دغه کمپاین لړۍ پر راتلونکي اونۍ کې فعال سي او 1,00,000 هغه ماشومان چې په تیرو 3 میاشتو کې له واکسینه بې برخې وه واکسین به سي.
له نیکه مرغه موافقه داسې شوې ده چې مخکې به کمپاین کور په کور به اوس په جومات په جومات یا سایټ ټو سایټ به موږ له خیره سره کمپاین لرو. راتلونکې هفته کې به موږ د کمپاین افتتاح کوو له خیره سره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین د کور په کور مخه نیولې وه او ویلې وه چې نور د روغتیایي مسؤلین نور د پولیو واکسین مسجد په مسجد ترسره کړي، خو روغتیایي مسؤلینو بیا ویلي وه چې د مسجد په مسجد د پولیو د واکسین کمپاین ترسره کول دا د روغتیا وزارت له طرز العمل سره پټکار کړي. که څه هم روغتیایي مسؤلین د پولیو د واکسین د فیل خبر ورکوي، خو لا هم دغه مسؤلین اندېښنه لري او وایي چې زیات شمیر ماشومان به له واکسینه بې برخې پاتې سي. دی وایي تر هغو به ماشومان له دغه نایلاج ناروغۍ څخه ونه ژغورل سي تر څو چې وسلوالو طالبانو د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه نه وي ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې اورزګان میشتي بیا وایي کچیرې د پولیو واکسین مسجد په مسجد ترسره سي نو ماشومان به له واکسینه بې برخې پاتې سي او د پولیو په نایلاج ناروغۍ به اخته سي.
زما نوم سیپلا دی، د مرآباد اوسیدونکی یم. کور ته که لوی که هغه بیخي کوچنی دی، هغه که زه نه یم هم یو څوک یې ورته راایستای سي، که غټ وي هغه خو ورته راوځي. اوس چې زه نه یم بل کوچنی هغه نه سي ورته راایستلی چې اوس په مسجد کې مسجد زما څه لیرې
کور مې په چلنګر کې دی، نه مې په لاجان دی چې مسجد مې څه لیرې غټ غټ خلک نه ورن کوچنیان نه ورځي.
زما نوم عبدالباري دی، د پوټې د کلاچې. نو خو زموږ لاسرسی نه ورته کېږي، موږ په خواري الکوان کوچنیانې نشي ورکړلی او کور په کور سي موږ هر کوچنی ورته راوتلی سي.
دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي څو ماشومان یې له دغه نایلاج ناروغۍ څخه وژغورل سي.
طالبانو ته زه دا وایم چې وروره ایله کوي، دا کار پرېږدي، دا پایده نه کوي. دا زموږ ستۍ ګټه ده چې کوچنیان واکسین سي، نایلاج ناروغۍ څخه وژغورل سي. نو دا خو
خلکو ته اجازه ورکړي چې دا کور په کور باندې سي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 د پولیو مثبت پیښې ثبت شوې دي چې 14 یوازې په کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو کې دي.
په دې هیله چې طالبان اجازه ورکړي چې د پولیو دغه نایلاج ناروغۍ په وړاندې ماشومان واکسین شي. او اوس هم عصمت څاروان به درته ووایي چې د فضايي تحقیقاتو په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي.
سپوږمۍ ته د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې استول ستور بیړۍ انسایټ له ځان سره د زلزلې د معلومولو لپاره سینسر هم وړی دی چې اوس یې پر مریخ ایښی دی چې د مریخ تر سطحې لاندې کمزوري سیګنالونه وڅاري. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ناسا انسایټ لینډر د مریخ تر سطحې لاندې ټکانونو د ښه اورېدل کېدو لپاره له یوې ځانګړې وسیلې څخه کار اخلي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې انسایټ خپله زلزله معلوموونکې آله پر مریخ کېښوده او اوس یې د مریخ له سطحې لاندې برخې سره ارتباط نږدې کړی دی. له دې سره به لینډر یا انسایټ هغه کمزوري سیګنالونه څارلی شي چې په عادي ډول اورېدل کېدای نه شي. په همدې لټ کې انسایټ څو ورځې مخکې خپل وسایل تنظیم او له سینسرونو سره یې وصل کړل.